او پلری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو علت دا دی چې په خلکو کې بېوزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه بې برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه دي اخیستل سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزورې دي، باید دولت هم دې ته دغو کې پاملرنه وکړي چې اقتصاد قوي کړي.
یو بل کوچی چې وخت نا وخت له یوه ولایته بل ته کډه کوي وایي د دوی په 2 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترینکوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړه.
نفس چې کلینیک ده نه بل خو نه هغه چې وا ګولې سپلاتون پیدا کی ولا کا و پیدا کی کوم چې رما د غلا د غماله تعال وایا فری پیدا نو دې پر امدان را سوال د خو نه و تا زر امنده خو دې تر و تار کړی کم فقنای د کمی اثر بالغ کړی چې د لید بل خدا ارتم باندې نه کوم.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتیايي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د تیبي چارو مرستيال تنظیمون کې ډاکټر وحید الله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونز سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل کوم مخکې چې دغه نو دې تغییراتو نه، نو مریضان دې له وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل، نو دا وجه وه چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډیر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي، ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول، نو دا عمده اغیزه وه موږ په کاونر باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیايي نظام سره د 150 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیايي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې، چې دې موضوع د افغانستان روغتیايي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیايي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسمو پر یاد ده چې هغه به یو ساتي او همکاري بور سره وکي ساتنه به وکي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهر غونډې غړې دي
نو وکي شاعران راځي او ډیره په ډېر پوره شاعري کوي
شیر حمله
د دمینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې غزونې کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلوننځي مسول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غنې چاپ شوی درې دلې
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم کوس داغه د لپاره شرایط مسایل
او د خبرونه پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرف جوړو به تشکیل شوی دي میان په دې پرمانه دي مرغان هم شته پتي
د پوسټ کلا تر غاوني چاري درې دلې دي د دې کلا تر غاوني چاري دوه کاله مخکې پیل شوې بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له عمله د بيځای شبيو په مرکز بدل شو د لشکرګا شار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دول سیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې لننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلابوس دروازې دي، پر یو پتی خان وزی، پر دابلې د مور سمیناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندیشمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیشي او د خلکو له لوري غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه له ګوار سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخمدین هغه دولتونه دا یو په لدوري واړل بل پرې څه واړل د دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا هغه د ځای شاو حکومت دا وځه او یې خاص اصلي یو
دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم اړه نه لري. ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې وېره غوي. ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندی تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یوه د بست کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېری برخې نړېدلې، کیندنې پکې شوي او شاوخوا ځمکې غصب شوې دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د ویلوی غونډي پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنی برخه کې مشهور ششک ولار دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خوشتو پوشل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه شهر پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانی وي چې اوس یې ځای د هستوګنی کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته وسم هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکو وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر شوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته د دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
د کلا ته چې دغه د لشګا د بازار څخه د میلایانو راځي په اشتالار لکه او دا ورته سمسي، دا ورته منظم سي، دا ورته یو پارکینګ وو دا سی او شته میلایانو د لپاره د تاریخي ځای چې بایش په دی باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس تا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کال کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخباره سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوی چې اوس نیمګړی پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونی ځایونه رغونه غواړي. د شوان د پوسټ هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
په افغانستان کې وبله د بی بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختی زدبی بهیر چې له سبان دی یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات د فرید سیال پر راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاءالدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20 تر 50 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونه لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه پکې بیا ډیره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه، کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4519 ادبی غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیر واتو اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو یادی به مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي پیرسو کړي.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، یو ورځ بل مر یو نه زرا ټټ شي، او ژوندون ته به د پایس پر غي کېږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوالو زی کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشه مرحلې د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاوره، سبا څل خاوره سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅمانه به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزر خپل مینې دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډیریږي، او ترپیږي، او تپیږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبی وی یوله بل ډیره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمتون لا فتح، چې نه روح دی، نه څیره لري، نه جسم،
نو خلص واحد تعریف لري نه اسم دا به څنګه 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 وي او څنګه
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو په هغه ټولنو کې چې ډیر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي ډیر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډیر کتاب لولي د ایسایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر کتابونه خپري شي ورپسې چین بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپیږي د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمیر پکې زیات دی د دې هیواد نفوس زیات دی د سش کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمیر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چاري هم ټکنی شوې دي خو په کابل کې سمون کتاب لورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي د دې خبرندوی مرکز لوري د طالبانو تربیه واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو د جمهوریت په وخت به د کتاب لورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول د سمون کتاب لورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي
یو عام اړیکې او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریسه او ترڅنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر له هندوی فهیم بهیر او د اماړی کې ژورنالیزم څخه د پهانیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سیمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغسته و نسبتا په خو نه لګلګ او زه کتاب غوښتم چې لیک خسوی دي او دا ارتیا لري نورم چې دې برخه کې کار وشي
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کوم سیمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي
دا په ننګرهار ولایت کې مونږ پکتیکا ته لګلې دي پکتیا ته دا ولایت ته هم لګلې دي دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو بس دا چې د سیمستر خلاص نه دي پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سیمستر نو اوس سیمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي په دې خاطر چې ولایت دام کې دی چې بل تر هغه چې غوښتن کېږي نو دا کتابونه موږ ته یو کتاب نه شو لګلای دوه مجبوري چې څو کتاب دی وغواړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتي چې زری ولې ګلې
لشاغل سمون څخه په مننه په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی د دې کتاب په اړه به لشاغل رښتین څخه وور
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي هغه تصویر چې لکلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انزور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی بچا خورا پرشتین ولې سره د وطن هر برخه ته توجه کوي او د یو سلوړی افغانستان لپاره خپل هڅې روانې کړې دي بچا د سرونو پر سر راج او ناس کوي ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو هغه بچا چې لکلونو ورسته مخې ته راغلی دی د همدې سیاسي ناول مرکزی دوا کرکټرونه دي تقریبا شپږ نوې صفحې لري
تر دې مخکې د ډنګ ملت پونوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی وو په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له 1981 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه یې اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکې هم ټکنۍ شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو. بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپې د وروستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزند د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. در رسنې والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه. یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخ کینم او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړی د چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کم نشرات کړی دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوبم ساتلې او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کول د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي. خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولی چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چې وو هغه پرزندواک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی دا شیان دغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکه خپرولی او کیسیم خبرولی راپورونه مونږ خبرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نمو د طالبانو په ملاتړ بم پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکی چې وو هغه به پکې خبره شوی او د دوی پرد کې بم خبره شوی. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري بمي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي غواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس داغه د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلی یاست؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریس کال کې مینه مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغستو چې موږ جواز به دوته د منلو یې کنه. بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې مزه پوی نه مال،
یعنی د مینه مجلې پاړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تاته سندې ول شي چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلې یا نه چلې؟
نه نه، د سی ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یا مجله مچا پوا. خو زمونږ
پخپله مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پورې مونږه د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام لاره هم مینی مجلې په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سایټ لاره خپرول. د مازیګر کتاب لورنځي ویب سایټ شو، مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ، خو هغه ویب سایټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې. بیا په 20 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کو، او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه، خبرونو برخه، خو بیا نظام بدلون راغی،
شپږتیا ګڼې وچلېده، او تقریبا دا هغه کوم ارمان چې هغه په نیمایي کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای.
ولا زه خو زما خپل خدا ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکي مجلې یا شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندي دوستانو ملګرو پر هنګانو شروع کړي، هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خدا هم دا د ملګرو همکاري و، د لیکوالو همکاري و، د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په غولس کې پیدا کړو، او د خرص لاره به مونږه د مجلې د چاپ لګختم پوره کولو د دفتر لګختم، کله کله و ملانونه او عام اخستل، او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول، نو دا سیم کېدل. خو کار روانو، او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه وو، نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد ضد شین د خبره نشي یا د غصب ضد کنا یا د جال ضد، نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو، نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شوه.
لیسۃ اللہ ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. ل ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر ل دوی څخه ورو چې پکې مو خپل کور ته ورولې.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی. په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اڑخت د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې زی دی. بس که چی دی، که چلم دی، که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی. د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دې کډوډۍ دا، ام د غزمون مزه د زندګۍ دا.
د شغلی جواب شیر ما اوریده، د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي. یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په یو شیبه کې نه وي، د مکان په وی لحظې کې هم راځي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول اولسوالي ته ورولو. هلته مو د یو شایسته ډنډ ل تاریخي پس منظر خبرو، خو مخکې تر دې به ل مولا باران واورو. د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکو مولا باران په سونو ز ټایپ کسټونه ساتلي. د وی په دغه کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 53 شیا څلور سره یو دانه سب کړي. مولا باران کیسه کوي چې له د څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کسټې غوښتي، د مالچانه کړي. نوري خبرې به د مولا باران لخلي په دې راپور کې واورو چې ما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټل رمه زړې پټې کنده ورته وای کندې پټل رمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټ یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه یې دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 12 کلو شاخه به ومه څلور پټې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټې راکه زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای. ما ته کې بلګا سبو خندل ویل ورې کزوي ما ورته مزلم نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سپتېږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دوه ډیر زره کلدارې دی پټې په سفت باندې ور کړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سپټو ما نو بیا دوه ډیر زره کلدارې می پور کړې دي.
دا نو موړی په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ دوله ک افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی داسي لکه داسي یو څوک ماز در سفتایي په پټ پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرای سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرای وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کندهاري شهید سودغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کندهاري بس په دې نامو باندې دي پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې. دی وای دغه کې سټونو لاوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غره لښوی دو سره یو ښکلې پراخ ډنډو شو چې منځري زرونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډیری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکو وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کېږي او بیا
خو. نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې 600 کال وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې.
کړی دی. ښاغلی شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه وو توانېدلې. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرڼو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوری د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادري شاته یې چیچلې غاښونه کله لور ته ښکارېدل. نجلۍ د ویالې خوا ته منډه کړه، هلته یوه سړی د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی یې خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مورې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرۍ له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مورې ورږغ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شغ وانه اورېده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشته دې میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچی چې چلی وي. تندی تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل، خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل، لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رټې رټې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنږدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل، ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا غنمو هم دومره وه. شتي وي زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Oh, my God. ژوندونه پلویا لا.